د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ د سهارنۍ خبری خبرونې لومړۍ برخه اورئ. په خبرونه کې به واورئ، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د سر باندې 4500 کسان نومونه رجسټر کړي دي، او د افغانستان د دفاع وزارت د افغان پوځیانو د تیلو د میلیون ډالرو د غلا په اړه د سیګار تازه رپورټ تر یو بریده تایید کړی دی. که درمنو اوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ، اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بیلو بیلو سیاسي ګوندونو استازو ویلي دي چې د انتخاباتو د مستقل کمیسیون په چوکاټ کې د سارنې یوه کمیټه هم جوړه شي. د پاکستان نظامی مقامات وایي چې د افغانستان سره په سرحدي ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا مړه او 15 نور زخمی شوي دي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي که په سوریه کې د اسد رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي نو امریکا به پرې بیا د توغندیو ګزارونه وکړي. او دا د اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو په مستقل کمیسیون کې د سارنې یو کمیټه جوړه شي. هغوی وایي د سارنې په دغه کمیټه کې د کابل او نور ولایتونو غړي هم شامل شي. د انتخاباتو په حق له 28 ګوندونو په استازیتوب په ننۍ غونډه کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح شوې دي. ښاغلی خواسی د اسلامي حزب نمایندګي وایي چې د 2016 کال د انتخابات ترخه تجربه باید بیا تکرار نشي، بلکې انتخابات باید آزاد او عادلانه وي. پاکستان وایي چې پرون د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په سرحدي ډزو کې د پاکستان دوه ملیشیا وژل شوي او 15 نور زخمی دي. د پاکستان د فوځ نطاق جنرال آصف غفوري ویلي دي چې د دواړو ملکونو د فوځي مقاماتو ترمنځ خبرې روانې دي چې دغه وضع آرامه کاندي. له دې نه مخکې د افغانستان د هغې سیمې د پولیسو قومندان جنرال عبدالحنان زدران امریکا غږ ته ویلي وو چې د افغانستان طرف ته یو ملکي وژل شوی دی، مګر محلي خبري اژانسونو ویلي دي چې د افغانستان د سرحدي قواو نه دوه تنه مړه او یو شمېر نور زخمی شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې که چیرې د هغه رژیم بیا کیمیاوي وسلې استعمال کړي، امریکا به پرې بیا د توغندیو ګزارونه وکړي. هغې ویلي دي چې دا اوس په کامل ډول په جمهور رئیس بشار الاسد پورې اړه لري، او موږ د هغه عمل ته منتظر یو. امید لرو چې هغه ته به زموږ دغه پیغام رسیدلی وي. له بلې خوا، د سوریې د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او تحقیقاتي مرکزونو باندې د راکټونو په حملو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخت په غوسه شوی دی. روسیه وایي چې هوایي برید د نړیوال قوانینو او ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، لاکن فرانسې جواب ورکړی دی. مګر برطانیې هم خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی به پرې نورو لارو چارو غور هم وکړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د ناپیژندل شوو وسلوالو کسانو په ډزو کې د یوې کلیسا دوه عیسوي غړي وژل شوي دي. د کوټې د ښار په دغې پیښې کې 8 تنه نور زخمي شوي هم دي. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي دي چې وسلوالو کسانو چې په موټرسایکل سپاره وو په دغو خلکو هغه وخت ډزې وکړې چې هغوی د یوې کلیسا نه راوتلي وو. د داعش افراطي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له دې نه مخکې هم د اپریل د میاشتې په 2 نیټه د یوې بلې پیښې مسؤلیت چې په هغې کې 4 تنه عیسویان چې د یوې کورنۍ غړي وژل شوي وو دغې ډلې منلی وو. په هندي کشمیر کې په 18 جنۍ جنسي تیری او قتل په ټول هند کې د خلکو سخت قهر او غضب راپارولی دی. د هند په بېلوبېلو ښارونو کې په ماشومانو د جنسي تشدد په ضد د خلکو مظاهرې دوام لري. مظاهره کوونکي د حکومت نه غواړي چې د ماشومانو او د ښځو د خوندیتوب لپاره دې جدي اقدامات وکړي. په دغو مظاهره کوونکو کې د کشمیر د بهارت یا جنتا د ګوند یو وزیر هم ګډون کړی و. د ایران دولتي خبري اژانس وایي چې په ملک کې د استادانو د حقوقو یو مدافع چې په تېره میاشت کې زندانی شوی او خوشي شوی دی. د ایران د کار او د کارګرو خبري ایجنټ ویلي دي چې دغه سل نهیش کلن استاد محمد حبیبي د تهران د زندان نه د شپې $200,000 په ضمانت خوشي شوی دی. ښاغلی حبیبي د استادانو د حقوقو د ټولنې غړی دی. د مارچ د میاشتې په 3 نیټه د هغه د زنداني کېدل نه وروسته د هغه میرمنې خدیجه پاک زمیر د امریکا غږ د فردا څنګه سره په خپل مرکې کې ویلي دي چې د هغې خاوند د تهران په لویدیس کې د شهریار په ښار کې خفیه پولیسو د مکتب نه د باندې ونیو او بې له کوم الزامه زنداني کړی دی. د عربو د اتحاد 25 غړو هیوادونو عسکرو پرون د سعودي عربستان په ختیځ کې لوی نظامي تمرینات پیل کړي دي.
خبرونه مواردل په مکړی د خبرونی لومړی رپورت ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن وای چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړی ورځ شاوخوا 15,000 کسانو نومونه رجستر کړي. ممتاز بهیر رپورت را لګلې.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ آشنا ته وویل د رای ورکونکو د نوم لیکنې په لومړی ورځ 15,000 کسانو په ټول افغانستان کې نوم لیکنه کړې چې 25% یې ښځې دي. د ښاغلي هاشمی پر وینا نن هم زیات شمیر کسان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د نوم ثبتولو لپاره د نوم لیکنې مرکزونو ته مراجعه کړې.
امیدواري دا ده چې دا پروسه ته سرعت ورکړل شي او دغه تعداد خلکو د سپتنام لپاره نور هم پورته لاړ شي. څلور دېرش ولایتونو کې په مرکزو کې په مکمل ډول دغه بهیر شروع شوی دی. فقط د 1419 مرکز موږ مجموعاً مراکز درلودل. په دا څلور دېرش ولایتونو کې په اوله مرحله کې د دې څخه 43 مرکز چې په مختلفو ولایتونو کې د سقوط په منطقو کې راغلي چې هغه باسوي هغه واسوي نه دي د سپتنام په خاطر نور به طبقې په غونډو ولایتو کې سپتنام شوی.
ښاغلي هاشمي زیاته کړه د رای ورکونکو د راجستر کولو په دویم پړاو کې چې یوه میاشت وروسته په ولسوالیو کې پیل کیږي د نوم لیکنې 1,355 مرکزونو دروازې به د خلکو پر مخ خلاصې شي. له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه د نوم لیکنې په پروسه کې په لومړۍ ورځ د خلکو لږ ګډون د اندېښنې وړ بولي. د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل د نوم لیکنې په لومړۍ ورځ د ثبت شویو رایو ورکونکو شمېر خورا کم دی او که د ثبت لړۍ همداسې دوام وکړي د راتلونکو ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راشي.
کم سره موږ مخته لاړ شو نو دا شمېره له 1.5 میلیونه پورته نه ځي. او موږ تاسو په دې پوهېږو چې په ولسوالیو کې او په کلیو بانډو کې بیا دا رقم که د مرکزونو لحاظ نه زیاتېږي ولې هلته د خلکو حضور د امنیتي ګواښونو له امله او د نه پوهاوي له امله همدارنګه د وخت کموالی او د تذکرې د موجودیت په موضوع باندې شاید رقم شي. نو زه هیله من چې دغه رقم په نورو ورځو کې اوچت شي تر څو حداقل په دغه د ولایتونو په مرکزونو کې موږ لږ تر لږه 6 میلیونه رای ورکوونکي ځان سره ثبت کړو. دغه 6 میلیونه کم شي د واقعا د ټاکنو د بهیر لپاره ښه زیری نه وي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون او د نفوسو د احوال د ثبتولو ادارې د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 12 میلیونه کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د مشروع ټاکنو ترسره کولو لپاره باید ټولو واجدو شرایطو کسانو ته د رای ورکولو زمینه برابره شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی وویل چې د نوم لیکنې په پروسه کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره به د عامه پوهاوی پروګرامونه زیات کړي.
ولی په شدت سره به په دغه یو دوه ورځو کې نور دغه کمپین وسیکیږي او په تلویزیونو کې رادیوګانو کې په مختلفو ځایو طریقو باندې تلاش به کوو چې خلک تشویق کړو او درې شي دا پروسې ته ثبتونه وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره د نوم لیکنې پروسه 13 ورځ د حمل په 15مه په ټول افغانستان کې پیل شوه. ټاکل شوی چې دغه پروسه د تابعیت تذکرو پر بنسټ په دوو پړاوونو کې ترسره شي. لومړی پړاو چې د ولایتونو په مرکزونو کې ترسره کیږي 13 ورځ پیل او د ثور په 22مه پای ته رسیږي او دویم پړاو چې د ثور په 22مه پیل او د جوزا په 23مه پای ته رسیږي. په ترڅ کې به په ولسوالیو کلیو او بانډو کې د ټاکنو په شرایطو برابر کسان ثبت او راجستر شي. د ټاکنو کمیسون د رای ورکونکو د راجستر کولو لپاره 11,000 کسان استخدام کړي او 22,000 نور به په دویم پړاو کې استخدام کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې هغه رپورټونه چې وایي د افغان پوځیانو د تیلو نه د میلیونونو ډالرو د تیلو غلا شوې ده تر یو حده تاییدوي. په موکړې د ازادۍ خبریال رحمت الله افغان دی رپورټ ته.
د افغان فوجانو اړوند په تیلو کې د میلیونونو ډالرو غلا او پاړه د سیګار په تازه راپور د افغانستان دفاع وزارت هم دغه راپور په یو برخه د تایید مهر لګوي. دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنیش د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په اکمالاتو او په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو د پلور د فساد پاړه د مخنیوي او جدي څار خبره وکړه، خو د سیګار د تازه راپور په ځواب کې وویل چې ممکن په لرو پرتو سیمو کې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند تیل وپلورل سي. هغه وایي ممکن په ځینو لرو پرتو ځایونو کې د تیلو د پلور په اړه لاسوهنې شوي وي، خو په ټولو ځایونو کې زموږ پیاوړی دوربین شته چې موږ په ټولو قطعاتو کې د تفتیش مدیریت هم لرو، نو له همدې امله موږ کسان هم نیولي دي. ښاغلی رادمنش عدلي او قضایي بنسټونو ته د یو شمېر سرتیرو او جنرالانو معرفي کېدو ته په اشاره سره وایي دوی د فساد ناوړه پدیدې له منځه وړلو ته ژمن دي. د امریکا د څار ادارې یا سیګار په یو تازه راپور کې لیکلي و چې په افغانستان کې د 1.45 میلیونو ډالرو په ارزښت په افغان او امریکایي پوځانو پورې اړوند تیل غلا شوي او دا له ګټې واټې په یو ډک کار بدل شوی دی. د دغه راپور په یو برخه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت د تیلو د ویش په نورو بدیلو لارو غور کوي او ممکن دغه نوی اقدام یا د ستونزه هواره کړي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جګړو په ډګرونو کې د افغان پوځیانو د تلفاتو عمده علت په امنیتي بنسټونو کې اداري فساد بللی وو. د یادونې ده چې د فساد ناوړه پدیدې د مخنیوي په هدف آن د افغان امنیتي بنسټونو او لوی څارنوالۍ ترمنځ یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی، خو د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ په امنیتي بنسټونو کې پراخ فساد ته په کتو ټینګار کوي چې په دغو بنسټونو کې د فساد د مخنیوي لپاره کوم عملي کارونه نه محسوسیږي. دا چې په امنیتي ځواکونو پورې اړوند د تیلو پلور به هیواد له کومه ناوړه برخلیک سره مخ کړي، د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهدي په اړه وایي
منفي تاثیرات چې د سوء استفادې په افغانستان کېږي، تیل غلا کېږي، د قراردادونو پیسې غلا کېږي، د ساختمانونو پیسې غلا کېږي، دا پیسې که دا بالاخره امریکایان او اروپایان دا په تنګ راځي هغه مالی ورکوونکي چې هلته دي دا پیسې به دوی په موږ قطع کړي او بد تاثیر به په افغانانو باندې، بالاخره افغانستان به د بد حالت سره مخامخ شي.
ښاغلی مجاهد ټینګار کوي که چیرې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د دغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره لاس په کار نسي، دغه ستونزه به د مرستو د پرې کېدو لامل وګرځي. په افغان حکومت به د نړیوالو مرسته کوونکو باور کم سي، د افغانستان نظام له ستونزو او ان له فلج کېدو سره مخ کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د هغې نه وروسته چې امریکا، برطانیې او فرانسې د بشار اسد د حکومت په ضد باندې په سوریه کې حمله کړې ده، امریکا وایي د مش بیا کیمیاوي برود وکړو نو بیا به حمله وکړي. پاموکړې دی رپورټ ده.
د سوریه د کیمیاوي وسلو په سلاکوټ او چیړنیزو تاسیساتو باندې په بمبارۍ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر سخته غوسه څرګنده کړه.
مونږ غوښتنه کوو چې دا بریدونه د سمدستي بند شي او په راتلونکي کې د دې ډول غیر قانوني بریدونو څخه جدي ډډه وشي.
د شنبه په ورځ د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د سازمان یوه ډله مفتشان دوماته څیر مساحه کې د څیړنې په موخه دمشق ته ورسېدل. ښاغلی نبین ضیا نیوکه وکړه چې دریو نړیوالو قدرتونو د دې ټیم له څیړنو او پایلو مخکې هوایي برید ترسره کړ.
آیا
اوس په نړیوالې مسالې دا ډول ترسره کیږي؟ دا په نړیوالو مسالو کې بدماشي ده او وړه بدماشي هم نه ده، دا اټومي قدرتونه دي.
خو برید کوونکي هیوادونه پښیمانه نه دي او وایي چې برید معجم، مشروع او مناسب و.
مونږ تېره شپه د سوریې په زړه کې د کیمیاوي وسلو انبار ویشتو او په دې کار سره مونږ ډاډه یو چې د سوریې د کیمیاوي وسلو پروګرام به شنډ کړو. مونږ به دې فشار ته دوام ورکړو.
روسیا استدلال کوي چې هوایی برید د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو له منشور نه سرغړونه ده، خو د فرانسې سفیر ځواب ورکړ.
په یاد ولرئ چې دا منشور د جنایتکارانو د ساتنې لپاره نه دی جوړ شوی.
برټانیې خبرداری ورکړی که اسد بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي نو هغوی به په نورو لارو غور وکړي.
سمدستي نور بریدونه نه دي پلان شوي، ځکه د اسد رژیم به دومره احمق نه وي چې بیا د کیمیاوي وسلو برید وکړي، خو که چیرې داسې وکړي نو متحدین به یې په ځوابي لارو چارو غور وکړي.
د سوریې د چارو یوه څارونکې ډله وایي چې د دغه هیواد شمال چاودنې لرزولی دی. دا هغه سیمه ده چې د سوریې پلوي ایراني او شیعه ځواکونه پکې میشت دي.
العدوان على سوريا لم يتوقف
لو وكلنو رئيسي في سوريا باندي يرغل ندي بند شوية وفي بلا بلو دولونو ترسركي جي دو اسلوالو ياغيانو دملاتار پدول امریکا مداخلة وفشار پدول سيميز مداخلة وتر طول زياد توركيا ودو سوريا ربستان پسير دنور هوادونو مداخلة
په سوریه کې د امریکا او متحدینو د هوایی بریټ پزت پرون په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ مخته د لاس انجلس او سان فرانسیسکو ښارونو کې او د اروپا په لوی ښارونو کې مظاهره وشوه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده سلمان په خپل هیواد کې د سترو اصلاحاتو او اقتصادي پرمختګ اراده کړې ده.
شاهزاده محمد بن سلمان د اسپانیې له پاچا سره وکتل په آینده کې بل هغوی نه جنګي بیړۍ واخلي. هغه د فرانسې له جمهور رئیس ایمانوئل مکرون سره هم په داسې حال کې وکتل چې د سعودي عربستان او فرانسې کمپنیو د 13 میلیارد ډالرو موافقې لاسلیک کړي دي. ولیعهد شاهزاده سلمان دا نیت لري چې د خپل هیواد نقش په منځني ختیځ کې زیات کړي او په تیلو متکی اقتصاد متنوع کړي. شاهزاده سلمان په امریکا کې درې اونۍ تیرې کړلې. په دې ترڅ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ، د هالیوډ له نومیالیو او د نیوز کارپ له مؤسس روپرت مرډاک سره وکتل. هغه د ګوګل او بوئنګ له مشرانو سره هم وکتل. په همدې حال کې د سعودي عربستان له یو شمېر مخورو کسانو نه د اداري فساد په تور تحقیقات کیږي. یو شمېر نورو د شاهي کورنۍ د غړو په شمول جریمې ورکړلې او خوشې شول. یو شمیر تحلیل کوونکی د ولیعهد سلمان د اداري فساد د مقصد په اړه شک لري.
هغه په 300 میلیونه ډالرو یو کور واخیست. 450 میلیونه ډالر یې د داوینچی په یو تصویر باندې ولګول. تقریبا هم دومره ډالر یې په یو وړه بیړۍ ولګول.
شاهزاده محمد ځان اصلاح غوښتونکی بولي. د ښځو پر موټر چلولو او سینما ته تللو یې بندیزونه لرې کړل، خو د سیاسي ازادیو مخالف دی.
موږ په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې د ولیعهد مهم ابتکارونه وینو، خو هغه دا هم وایي چې دای سیاسي اصلاح غوښتونکی نه دی.
پر شاهزاده سلمان باندې د بشري حقونو ډلې انتقاد کوي.
همدا اوس د بشري حقونو تقریبا 20 تنه د تشدد ضد او سوله غوښتونکي فعالان په زندان کې دي. که یو یې هم آزاد کړی وای نو ښایي اصلاح غوښتونکی ګڼل شوی وای.
شاهزاده سلمان د دفاع وزیر په توګه خپل هیواد له یمن سره په 3 کلنه جګړه کې داخل کړ، ځکه د حوثي اغیانو خلاف د حکومت ملاتړ وکړ. سبب دا دی چې ایران د حوثي اغیانو ملاتړ کوي. د سعودي بمباریو تر اوسه پورې په زرګونو ملکي امنیان وژلي دي. ملګري ملتونه وایي بشري ناورین یې منځته راوستی دی. حوثیان هم د سعودي اهداف ولي. د منځني ختیځ انسټیټیوټ وسنۍ غړی او د امریکا پخوانی سفیر وای
له یوه کال نه کمه موده کېږي چې هغه دا کار پیل کړی دی. وبګورو چې د مشر په توګه د هغه اصلاحات دوام کوي او که نه.
مورخ جیمز ګالوین وایي د منځني ختیځ مشرانو لکه بشار الاسد چې د اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کړي دي نتایج یې ډېر خراب ول. حتی د شاهزاده سلمان پلویان هم وایي چې په یوه ډېره محافظه کاره ټولنه کې چې د مطلقه شاهي نظام سابقه هم لري دای به له ډېرو خنډونو سره مخامخ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په کندوز کې یو شمېر هغه ماشومان او ځوانان چې د 1300 کلونو په مودې کې د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وژل شوي اوس په بازارونو کې خیرات ټولوي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ رالیږلی.
فکر کیږي چې د قندوز خار کې بعد د هیواد تر نورو خارونو د هغو خلکو شمیر زیات وي چې په بازارونو کې نورو ته لاس اوږدوي او خیرات غواړي. د 1300 کلونو په جګړه کې خار 2 ځل د طالبانو لخوا ونیول شو. زیات عام خلک چې د کورنیو سرپرستان وو په خوراکي موادو پسې براوتل وجل شوي دي. یو ځلمکې چې نوې شونډه توره شوې پلارې ورته طالبانو وجلې. هغه وایي چې پلار یې په محلي پولیسو کې و. طالبانو وواژه او له هغې وروسته یې کورنۍ د ته ورتر غاړې شوه. د غزل مکې وایي چې د کورنۍ د نفقې لپاره بله هیڅ لار نه لري نو ځکه په بازار کې خیرات ټولوي.
عبدالله در مرسود خیرات تلوان چی در کشن اکرون مریض دیم سا پیر اقلی در خدای شینل رو پلان و تالیبان رو مرکی شنگ را او غرچه در لکه پینز رو پویل اصف خیرات لره خود لر می در پلوس را لارو بلان یه دانا ما شرور لرم یه نکر شغا شرور در زبان که یه لکه دار این قچال تک پرا بس کل سپور دی در دقا پارا کم دی روز مردکاری کی مردکاری تیزی بارا را پینز رو پویل اصف بوی خیر یا رکی دیس رو پیش پیش بیش سال رو پیش دوست رو دیس رو کیش چکر پیدایس که اومی چکر نینو چنگو
قندوز ده تیر و جگره و سقوطون و نوران ده ده کاروبار خزایو دغه خار ته به یوازی ده نور و ولایتونو خلق راتلل او په عمزه اینو که بایی خیرات تولاو خو اوس په خار کې کاروبار کم شوی او د سوالګرو شمیر د پخوا په پرتله زیات شوی دی. د بدخشان یو تن اوسیدونکی چې خیرات غواړي وایي چې پخې د ماین په چاودنه کې پرې شوی ده. څوک کار نه ورکوي نو د کورنۍ او اولادونو د نفقې په خاطر ورته بله چاره نه ده پاتې.
کار کار نمیتونم چی رقم کنیم دغه د چوک بریم کسی مرد کار نمیبره د کار غریبی نمیکنه
کار نشی کولای نو څه وکړي که چوک تلاټ شي هم څوک یې مزدورۍ ته نه بیایي کار او روزګار نشی کولای څو ورځې ګرځي پیسې ټولوي او د کور خرچه چې پیدا کړي کور ته ځي هغه وایي چې په کور کې نه تنه لري او هر ورځ تر 300 افغانیو زیاتې راټولوي په قندوز کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې دوی ماشومان په څو کټګوري ویشي چې یو شمیر له پاکستان څخه راځي
اطفال کې سوالګری میکنن یا تګدی میکنن دا یک تعداد اطفال هستند چې از بیرون مرز آمدن و یک تعداد اطفال هستند چې شاید یا
ماشومان چې سوال کوي زینې له خارج څخه راغلي زینې نور کې دای شي سوال کولو ته اړویستل شوی وي او زینې نور د جګړو له امله زیانمن شوی دي چې له کلو څخه راغلي او په خار کې سوال گری کوي خو تر اوسه د دغه ډول ماشومانو دقیق ارقام نشته په قندوز کې له دې پرته زیات شمیر ښځې سوالګري هم شته چې په چادریو کې پټي وي د دغو سوالګرو په ژبه هم ځایي خلک نه پوهیږي خو د پیسو ټولولو لپاره یې څو کلمې د سیمې ژبه زده کړې ده ګلریم نیازمن امریکا
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د پارکور په نوم یو لوبه چې په افغانستان کې نوې ده په دې ملک کې مینوال پیدا کړي با موکړې دی رپورټ ته
په زړه پورې خو خطرناک حرکتونه پارکور په افغانستان کې یو نوې لوبه ده چې په دې ورځو کې مینوال چې زیاتره ځوانان دي پر ډېرې دودي جمیل شیرزاد چې ځان په افغانستان کې د دې لوبې بنسټګر بولي وایي که څه هم دا لوبه خلکو ته نوې ده خو ورځ تر بلې د خلکو پام ور اوړي
تقریبا 7 میشه در
کابل اوه کاله کېږي چې د کابل او ولایتونو په ګډون مو د پارکور لوبه پیل کړې زموږ هڅې دا دي چې په افغانستان کې دغه نوې لوبه خلکو ته ور وپیژنو پارکور یو شاخ خطرناک لوبه ده شکلی او مختلف حرکتونه لري داسې چې په نور لوبه کې نسته
شیرزاد وایي چې د دې لوبه د پرمختګ لپاره د افغان دولت او د لوبه په برخه کې د مرستندوی ادارو ملاتړ ته اړتیا شته
هیڅ کس ته حال ما را کومک یا
تر اوسه هیڅ از موږ سره مرسته او ملاتړ نه دی کړی موږ هڅه کوو چې نه یوازې د بدني روزنې ریاست بلکې د مسؤلینو او سوداګرو لخوا سپانسر ولرو ځکه چې په بهر کې پارکور نه یوازې مسؤول ادارې ملاتړ کوي بلکې ډېر ښه مالي تمویلوونکي هم لري
دا مهال د دې لوبې لوبغاړي پارکور په اماتور او خپلسري ډول مخته بیایي دوی وایي که د دې لوبې اړوند تجهیزات او د مسلکي تمریناتو زمینه ورته برابره شي نو دا لوبه به د افغانستان ګوټ ګوټ ته ورسیږي
زموږ ستونزې د ځای او د پارکور لپاره د وسایلو نشتون دی همدا د دې سبب کیږي چې زیاتره ورزشکاران جسمي زیان وویني لاس او پښه یې مات سي موږ له المپیک څخه غواړو چې موږ ته د پارکور زمینه برابره کړي او یو بهتره کلب جوړ کړي
پارکور یوه رزمي او نندرهیز لوبه ده چې زیات تمریناتو ته اړتیا لري دا لوبه د یو فرانسوي سرتیري لخوا د ویتنام په جګړه کې رامنځته شوه او د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې یې لوبغاړي او مینوال لري
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په افغانستان کې یو شمیر ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د افغان حکومت نه غوښتلي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسن په جوړښت کې دی د مرکز او ولایتونو په ګډون د سارنې یو خونه جوړه شي. لیمینیا زید کابل نه رپورټ راځي.
په افغانستان کې د 28 ګوندونو په استازیتوب د یکشنبه پر ورځ و ګوندونو د ټاکنو په تړاو د ګوندونو او سیاسي خوځښتونو غونډه جوړه کړه او له حکومت څخه یې دغه ګوندونو لپاره په ټاکنو کې شپږ اساسي غوښتنې مطرح کړې. د اسلامي حزب استازیتوب عبدالستار خواسی وویل د افغانستان خلک باید یو ځل بیا د 2014 کال د ټاکنو ترخه تجربه ونویني او را روانې ټاکنې باید رډي او سرتاسري ترسره شي. هغه د نورو ګوندونو په استازیتوب په ټاکنو کې د سار لپاره د مرکز او ولایاتو په ګډون د یوې څارخونې په جوړولو ټینګار وکړ. ویویل
احزاب غواړي چې یو اتاق د نظارت ولري چې د کمیسیون په کړنو باندې اشراف ولري. کچیرته د کمیسیون په کړنو اشراف نه لري او نظارت نه لري. متاسفانه 2014 کال انتخابات تاسو ولیدل د تقلب نه ډاک او تاسو ولې چې رسوایی عالم ته وخته او خارجان ولې چې دا انتخابات نه یا وحشتناک خوب و. من غواړم چې دا وحشتناک خوب رفع شي. نور من ولس رای په مسخره ونی نسی خلک مزحکه نشي او دنیا او افغانان ټول افغانستان خلک ورته احترام وکړي.
د احزابو دا غړي وای پر را روانو ټاکنو کې د رایو د ځای کېدو د مخنیوي په خاطر باید د احزابو نوم لړ جوړ شي. د دوی پر وینا په تیرو پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو د ناسم څار له امله د خلکو 2% رایې ځای شوي دي او یوازې د 83% رایو پر بنسټ پارلمان جوړ شوی و. د خلکو د اسلامي وحدت ګوند په استازیتوب خاغلی محمد عبدو په دې اړه وویل
به منظور جلوګیری از هدر
د دې لپاره چې د خلکو رائے بې ځای لاړې نشي دا رائے باید د رائے ورکونکو په فهرست کې د لیک دوړ ووسی
قابل انتقال بشه.
په افغانستان کې دغه ګوندونو او سیاسي خوځښتونو د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې بې ځای شو او بیرته راستنیدونکو ته هم د نوملیکنې او په ټاکنو کې د ګډون زمینه برابره کړي. دوی د غرض ټینګار وکړ چې د رائے ورکولو مرکزونه دې باید په عادلانه ډول جوړ شي او په هغو سیمو کې چې د امنیتي ستونزو له امله یو شمیر مرکزونه حذف شوي دي له سره دې پرې غور وشي. د احزاب غړو همدارنګه وویل چې ټاکنې باید د میزان په لومړۍ نیټه ترسره شي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ګوندونو له دغې غوښتنې چې د سارنې یوه خونه دې جوړه شي هرکلی کړی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل دوی د قانون په چوکاټ کې له دغه وړاندیز څخه هرکلی کوي.
پر د خوري لپاره په داخل کمیسیون کې مطابق قانون مطابق د تقویم هغه تر لمن چې لرو موږ هیڅ نه و مداخله نه لرو چې دې ریشي نظارت وکړي او بلکې دې تشویقو او دې ته د ډېر زیات استقبال کوو. موږ خواهش هم درته چې ریشي دې د پروسې نه په هر ممکنه طریقې باندې نظارت وکړي ترڅو هغه مکمل شفافیت چې موږ او دې غونډه افغانستان خلک غواړي هغه تضمین شي.
په افغانستان کې ګوندونه او سیاسي خوځښتونه په داسې حال کې افغان حکومت ته خپلې طرحې وړاندې کوي چې پرون د شنبه په ورځ د رای ورکوونکو د نوملړ د ترتیب په خاطر د رای ورکوونکو نوملیکنه پیل شوه. ټاکل شوې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د روان لمریز کال د میزان په 28 ترسره شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
پولیو څه شی دی؟ د دې ناروغۍ واکسین د ګوزان په مخنیوي کې څومره مرسته کولی شي؟ ځانګړې خپرونې د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
کډر مون اوریدونکو تاسو لومړی برخه واوریدله. دویمه برخه خبرونه به نیم ساعت وروسته موږ تاسو ته وړاندې کړو. تر هغه پورې د دری برخه خبرونه اوریدل مه هیروئ.